السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د اروپایي ټولنې د پناه غوښتونکو ادارې ویلي د اتحادیې غړي هیوادونه د پناه غوښتنې له لوړې کچې سره مخامخ دي. د ادارې دا خبره په هغه راپور کې کړې چې پرون د مارچ په 26مه یې پر ریلیف ویب ویبپاڼه خپور کړی. په راپور کې ویل شوي د 2023 کال په جنوري کې د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې 4,000 غوښتنلیکونه ثبت شوي دي چې له دې ډلې 14,000 سوریایان او 8,600 افغانان دي. په راپور کې زیاته شوې چې ډېر کډوال د سوریې او ورپسې د افغانستان وګړي دي. په راپور کې راغلي په جرمني کې تر ټولو ډېره د پناه غوښتنې شوي دي او وروسته بیا فرانسه، هسپانیا او بیا ایټالیا د پناه غوښتونکو له اهدافونو څخه وه. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې افغانستان ته د سوداګرۍ وزارت د پلاوی سفر مثبت پایلو سره پای ته رسیدلی. د راپور پر بنسټ د پاکستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال له طالب چارواکو سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي او ترانزیتي اړیکو پر پراختیا خبرې کړي. ویل شوي چې دواړه خواوې به د افغانستان او پاکستان په عبوري لارو کې د مسافرو او ناروغانو د تګ راتګ لپاره اسانتیاوې رامنځته کوي. د پاکستان د سوداګرۍ پلاوی د دې هیواد د تجارت وزارت د مرستیال محمد خرم آقا په مشرۍ د دوشنبه په ورځ کابل ته سفر وکړ. پاکستانی رسنوی دغه راز خبر ورکړی چې په دې لیدنه کې پاکستانی پلاوی د طالبانو له حکومت غوښتي چې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون هیڅ ډلې ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد کار واخلي. افغانستان ته د پاکستانی پلاوی د سفر په داسې حال کې وشو چې پاکستان په دې ورسوي کې پر خوست او پکتیکا هوایی بریدونه وکړل او ورپسې طالبانو هم د ډیورنډ کرښې په شاوخوا کې په پاکستانی پوځي اهدافو بریدونه ترسره کړل. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق ویلي په 2023 کال کې 30,000 افغانان د طبیعي پیښو له ګواښ سره مخامخ دي چې سم نیمایي ماشومان دي. د ادارې په یو راپور کې دا خبره کړې او زیاته کړې ده د افغانستان د طبیعي پیښو لکه سیلابونو، زلزلو، ځمکې ښویدنې او وچکالۍ سره مخ دی چې لوی لامل یې د غرنیو سیمو او چاپیریال خرابوالی دی. بل ورته د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په یو شمېر ولایتونو کې نن د باران او واورې د ورېدو او سیلابونو د بهېدو اټکل کړی دی. دغه ادارې ویلي چې په بدخشان، تخار، کندهار، بلخ، فاریاب، بادغیس، هرات، غور، سرپل، سمنګان، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، میدان وردګو، بامیان، دایکنډي، اروزګان، زابل، غزنی، پکتیا، خوست، پکتیکا، لوګر او کابل ولایتونو کې د تیزو بارانونو او واورې اټکل شوی دی. دوی د کېدونکو بارانونو کچه له 15 تر 10 ملي متر پورې او د واورې کچه بیا له 15 تر 10 سانتي متر پورې ښودلې ده. د غزه جنوب تیره شپه د اسرائیلو د سختو بمباریو هدف و. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور لمخې د بریدونه په داسې حال کې شوي چې په غزه کې د سمدستي اوربند په اړه نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي. د آژانس په خبره اسرائیلي پوځیانو جنوبي ښار رفح په نښه کړی، هغه ښار چې تر اوسه پکې د پوځیانو ځمکني عملیات نه دي کړي. دا جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې د اکتوبر پر 1 حماس ډلې پر اسرائیلو په برید سره 1200 کسانو وژل او 240 نورې برمته کړل. اسرائیلو د دې برید په ځواب کې پر غزه هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي چې تر اوسه پکې د حماس تر کنټرول لاندې د عامه روغتیا وزارت په وینا څه باندې 2,000 کسان وژل شوي چې زرګونه نور ټپیان شوي هم دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د ترهګری سازمان په توګه پیژني، خو کله بند شوی غذا بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري. امریکا متحده ایالاتو ویلي چې د حواله لارې د بشري مرستو د بستو اچولو ته به ادامه ورکړي. او د افغانستان کرکټ بورډ نن د مارچ په 20مه نیټه خبر ورکړ چې د پراتلونکو اپریل میاشت کې به ملي شل اوریز سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي یاد سیالۍ به د اپریل 14 تر 20مه نیټې پورې دوام وکړي. دغه سیالۍ په کندهار ولایت کې د قوشتېپې د ملي شل اوریز جام تر نامه لاندې ترسره کیږي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. امریکا یو ځل بیا افغانستان کې د داعش پر عملیاتي ورتیا اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي چې ترهګرو سره مبارزه وکړي.
د افغانستان په اړه باید ووایم مهمه ده چې دا هیواد نور د ترهګرو لپاره په امن پټن ځای بدل نه شي. موږ طالبانو ته هم روښانه کړی چې ترهګرو ډلو سره مبارزه د دوی په ګټه ده.
سره له دې چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د داعش د بریدونو شمیر کم شوی، خو ولې یې عملیاتي وړتیا ته اندېښنې ښودل کیږي؟
په افغانستان کې هغه اهداف باندې عملیات کوي چې د دوی لپاره مهم وي. دوره د دوی ټوله پاملرنه تقریبا سیمه ییز هیوادونو ته او نړیوالو هیوادونو ته ده. نو د دې کچې راټیټېدل د دې معنی نه لري چې د دوی توانایي او ظرفیت راټیټ شوی.
گاونډي پاکستان کې هم امنیتی ستونزې ډېرې شوې. یوازې خیبر پختونخوا کې تیرو څو ورځو کې لسګونه امنیتی ځواکونه وژل شوي. د هند په وړاندې مو د افغانستان د فوټبال ټیم د بریا له مهمو صحنو هم خبرو.
مهمترین ضربه پنالتی زندگی خودش را خواهد زد برای افغانستان. 20 سال زده شد. گل!
او ازبکستان له خپل ادب او غوښتي چې روسیا کې له خونړي برید وروسته دولتي مقرراتو ته درناوی وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګې ته خراغلی د تخنیکی همکار می رحمت صاحب سلامونه هم ومنې. څلور بجې او شپږ دقیقې دی راځو د پروګرام د سر راپورته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات له اوږدې مودې راهیسې د داعش خراسان څنګه د ترهګریزو فعالیتونو د احتمال په اړه اندېښنه لري. د دغه وزارت ویان متیو میلر پرون واشنگتن کې رسنیو ته وویل د داعش خراسان ډلې په اړه باید هوښیار واوسي. دا په داسې حال کې ده چې جمهوري غوښتونکي سناتور لینسی ګراهم په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې پر مرکزونو د بریدونو غوښتنه کړې. جزئیات یې له امید ظهیر ملاو.
تیره اونۍ په کندهار او مسکو کې د داعش ډلې له بریدونو وروسته د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د داعش خراسان ډلې د وړتیا په اړه اندېښنه ښیي. د دې وزارت ویان میتیو میلر چې پرون په واشنگتن کې د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ورکول وویل متحده ایالاتو روښانه کړي چې د داعش خراسان ډلې په اړه باید هوښیار واوسو او د دې هدف لپاره دوی له خپلو متحدانو سره په ګډه کار کوي. هغه په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه د ګواښ او فعالیت په اړه وویل
د افغانستان په اړه باید ووایم چې مقتل ویلي مهمه ده چې دا هیواد نور د ترهګرو لپاره په امن پټن ځای بدل نشي. هغوی چې غواړي امریکا ته زیان ورسوي موږ په افغانستان کې ترهګرو سره د حساب کولو په برخه کې خپل ژمنتیا ښودلې ده. خو موږ طالبانو ته هم روښانه کړی چې په افغانستان کې دننه له ترهګرو ډلو سره مبارزه د دوی په ګټه ده.
د طالبانو حکومت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې بیا له بېلو چارواکو ویلي چې داعش د افغانستان لپاره لوی خطر نه دی. په داسې حال کې چې داعش خراسان څنګه واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته په طالب چارواکو د بریدونو په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خونړۍ حملې کړې دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پومپیو نن په خپل ایکس پاڼه په مسکو کې د داعش ډلې برید ته په اشاره لیکلي. دا برید ښیي چې د داعش ګواښ لا تر اوسه پای ته نه دی رسېدلی. ښاغلي پومپیو د نیوکې په ډول د حملې کلي چې د افغانستان په اړه د بایډن چلند دا ګواښ لا زیات کړی دی. له دې وړاندې جمهوري غوښتونکي سناتور لینسی ګراهم په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې په مرکزونو د بریدونو غوښتنه کړې وه. ښاغلي ګراهم په خپله ایکس پاڼه لیکلي وو باید په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې اړوند اهداف سخت په نښه کړو او مخکې له دې چې ناوخته شي د هغوی عملیات شنډ کړو. د ویلو دا چې د یکشنبې په ورځ د امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال هم د داعش خراسان څانګې د عملیاتي توان لوړېدو ته اندېښنه ښودلې وه. مکال د سی بی ایس ټلویزیون فیض د نیشن خبرونه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا داعش کولی شي په امریکا برید وکړي ویلي وو هغه ته داسې بریښي. خو د طالبان حکومت بیا تل ادعا کړې چې اجازه نه ورکوي څو د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي.
په راپور کې مو واوریدل چې امریکایي چارواکو یو ځل بیا په افغانستان کې د داعش پر عملیاتي ګواښ او عملیاتي وړتیا اندېښنه ښودلې. د تیرو څو ورځو راهیسې امریکایي چارواکي په پرله پسې ډول د داعش عملیاتي وړتیا د اندېښنې وړ بولي. سره له دې چې افغانستان کې طالبان ادعا کوي چې داعش ډله یې ځپلې ده، دغه ډول اندېښنې ولې ښودل کیږي؟ داعش دا مهال څنګه او چیرته خپلې عملیاتي چارې تنظیموي؟ په همدې اړه مې د افغانستان د پرزیدري جمهوري نظام د وسلوال پوځ د ویان جنرال اجمل عمر شینواري نظر پوښتلی دی.
تاسو وګورئ که موږ د داعش ټولو خوځښتونو ته پاملرنه وکړو د پایل نه تر هغه وخته پورې چې د افغانستان د جمهوریت د وسلوال پوځ د خوانه دوی ته ماتون کې گزارونه ورکړ شو او دو وځپل شو، د طالبان د راتګ نه وروسته متاسفانه وایم چې د داعش د ډلې لپاره لوی فرصت خلاص ورغی. په دې چې طالبانو کوم هوډ چې نړیوالو سره کړی وو چې دوی به د ټولو تروریستي شبکو مخنیوی کوي د تحرکاتو په افغانستان کې، په ځانګړي ډول د داعش د شبکې او د القاعده د شبکې، ولې متاسفانه چې طالبان په دې باندې ونه توانېدل او دغه غواختو ونشو کولای چې تحلیلی کې او داغه مقابل کې هغه کم لازم مسلکی تدابیر چې هغه په لاس کې ونیسي یا ترتیب کې. نو داش ته د فرصت نه پګټه پورته کول سره په 2020 کال کې پس له دې نه طالبان حاکمیت ته ورسېدل، دې پایلې ته ورسېدل چې خپل ستراتیژي ته بدلون ورکړي او دوی په خپل را سرګن نشي د طالبانو د پوښښ لاندې خپل ټول فعالیتونه ترسره کړي او دغه پوښښ لاندې دوی وشو کولای چې په تیرو 2.5 کلونو کې په پوره اندازه باندې خپل جلوګزب وي کی او په عین ترتیب د خپل عملیاتي کړنو لپاره چمتواله وي.
شنوار صاحب، داعش خو له ایدئولوژي کې په لوه هم طالبانو سره جوړ نه دی، ځکه هغه هغه خپل سلفي عقیده لري او طالبان چې دی دغه عقیده سره ډیر جوړ نه دی او دغه راست طالبان هم دا کوي چې په افغانستان کې داعش زپلې دی. بیا نو څنګه د دوی جلب جذب ته فکر کوي امکانات برابر شوي دي او څنګه د هاته رسیدل عملیاتي ورتیاي چې اوس د غرب د اندېښنې وړ ګرځیدل؟
دوی په داسې ډول باندې د طالبانو په منځ کې په یو اوپراتیفي او استخباراتي ډول باندې داخل شوي دي. طالبان د متخصصي لحاظ او د استخباراتي برخه کې دا ورتیا او دا ظرفیت نه لري چې وشي کولای دوی تثبیت کړي او دوی د تحرکاتو په حق باندې دقیق معلومات او تحلیل ولري. په دې خاطر باندې دو توانې دي چې طالبانو د هغه افراد او اشخاص نه طالبانو د وسنې کړن خوابه دي هغه جلب جستي آمد اته د دوی د دویمې کچې مشران او قومندانان هم د دوی سره یو ځای شوي دي.
په افغانستان کې د داعش بریدونو ته کوکتل شي، نظر د تیر حکومت یا د تیر جمهوریت نظام وخت په کتو کچې کم شوې ده، دا په څه معنی د داعش ورتیا کم شوې، غړي کم شوې او کنه فکر کوي دوی خپل ریښې سیمې ته غځولې دي؟ د افغانستان شاوخوا غونډ کې هم دوی د پټ ځایونه یا د پناه ځایونه جوړ کړي.
څنګه د جمهوریت رستیو کلونو ته پاملرنه وکړو نو د داعش عملیات د وسنی فعالیتونو نه د وسلی عملیات د ډیر راټیټ شو، کله چې دوی ځپون کې گزارونه د افغانستان د وسوال پاوز د خوانه متقبل شو. کور دننه په افغانستان کې هغه اهداف باندې عملیات کی چې دوی لپاره مهم وي او دوی لپاره اړین وي، نور د دوی ټوله پاملرنه تقریبا سیمه ایز هوادونو ته او نړیوالو هوادونو ته ده. نو د دې کچې راټیټېدل د دې معنی نه لري چې دوی توانایی او ظرفیت راټیټ شوی، ولی دوی ول خپل هغه ځانګړي اهداف باندې عملیات کوي. دې په خاطر نو غواړي چې خپل هغه ډیر قوت د نن په افغانستان کې طالبانو باندې استعمال.
بله، او شنوار سب یو بل موضوع د مسکو خو نړۍ برید دی چې یو سلو سلويخ شاوخوا کسان پکې وو جلس ول او تقریبا به ساري برید وو. امریکایي ځواکونه د غبریت هم په یو ډول له افغانستان سره تړي او غندښنه چې د داعش پاړه د افغانستان پاړه دوی سرګندوي د مسکو برید ته هم اشاره پکې کوي.
تاسو وګورئ د داعش کې د مختلفو ایوادونو اتباو غړیتوب لري او دوی په چټکۍ سره دا اوس د سی هم په بهرنیو مختلفو ایوادونو کې دا کې سیمه ییز ایوادونه دي او کناریوال ایوادونه دي، په هغه کې دوی د جلب جذب حالت کې دي او دوی خپل هغه سربازګيري کوي. مشخصا داعش د دغه عملیاتو پړه په خپل رسمي ویبپاڼه کې په غاړه اخیستې ده. دا چې مثلا نور هوادونه د دې پکلک څه شکونه لري او څه درتیزونه دا د هغه پورې تړاو لري، ولی کله کومنګ د استخباراتي لیدلوري لخوا او د تروریزم سره د مقابلې لیدلوري د اړخه دا وسیړو، موږ دې پایلې ته رسیدو چې داعش دا مسئله په غاړه اخیسته او د عملیاتې تر سره کړې دي او د داعش ټول عملیات هغه خوري عملیات دي. ولی دلته یوازنه یو پښتنه چې رامنځته کیږي هغه دا ده چې څنګه امکان لري چې داعش غړي دي ژوندې پاتې شي او هغه دی ونیول شي.
د افغانستان د پرزیدل جمهوریت نظام د وسلوال پاوز ویان جنرال اجمل عمر شینواری و چې آزادۍ رادیو سره یې په افغانستان او سیمه کې د داعش د غوښونو د ترنګوالي په اړه خبرې کولې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
آزادۍ رادیو څلور ویش ساته.
په پاکستان کې په دې ورستیو شپو ورځو کې امنیتي پیښې زیات شوي او د راپورونو لمخې یوازې په خیبر پښتونخوا کې په تیرو څو ورځو کې لږونه امنیتي کسان وژل شوي. تفصیل له اسمت څاروانه اورو.
د پاکستان پوز پرونو ویل چې د افغانستان پولیس ته نږدې څلور وسلوال مخالفان ووژل. د پاکستان پوز دا اعلان یوازې څو ساعته وروسته لدی وکړ چې 15 چینایي انجینران او د هغو موټر چلاونکي په یو انتحاري برید کې ووژل شول. دواړه پیشي په خیبر پښتونخوا ایالت کې شوي. د پوز په وینا ځواکونو یې د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د وسلوالو مخالفانو پر یو پټنځای برید وکړ او د څلورو سختریزو د وشلو ترڅنګ وسلې او مهمات کشف کړل. د روان مارچ په 13مه پاکستانی الوتکو په خوست او پکتیکا کې وروسته له دې بمباري وکړه چې د ټي ټي پي وسلوالو په میرالی کې د پاکستان د پوست پر یوې اډې خونړۍ حمله وکړه. د مارچ په 24مه په شمالي وزیرستان کې وو پوځیان ووژل شول. تر دې برید مخکې وړ مشپه د بلوچستان د نارام ایالت په تربت ښار کې وسلوالو د پاکستان د سمندري ځواک پر هوایي اډه برید وکړ. د پاکستان پوځ په دې نښته کې چې ساعتونه یې دوام وکړ د خپل یو پوځي او څلورو حمله کوونکو د وژل کېدو خبر ورکړ، خو د بلوچستان د آزادۍ پوځ په نوم ډلې د دیرشو پاکستاني پوځیانو د وژلو ادعا وکړه. دا ډله له کلونو راهیسې امریکا او بریتانیا تروریستي ډله بولي. پر چینایي انجینرانو له پرونی برید وروسته په اسلام آباد کې د چین سفارت په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې د چین سفارت له پاکستاني لوري غواړي چې په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي، تنظیمونکو ته یې سخته سزا ورکړي او د چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره عملي او اغېزمن ګامونه واخلي. خو دا په پاکستان کې پر چینایي وګړو لومړی برید نه دی، بلکې تر دې وړاندې هم پر چینایانو ګڼ بریدونه شوي دي. د 2022 کال د اپریل په 26مه په کراچۍ پوهنتون کې د چینایي ژبې او کلتور د زده کړو په انسټیټیوټ کې په ځانمرګي برید کې درې چینایي استادان ووژل شول. د یاد برید مسؤلیت هم د بلوچستان د آزادۍ پوځ مجید لیوا په غاړه اخیستی و. چینایي انجینران په پاکستان کې د سیپیک په نوم پر لویه ترانزیتي لاره کار کوي. پر دې انجینرانو مخکې هم ګڼې حملې شوي چې د اکثرو مسؤلیت بلوس بلتون پالو ډلو منلی دی. د روان مارچ پر 6مه په ګوادر کې د ګوادر پر اداري کمپلیکس د بلوچستان د آزادۍ پوځ د مجید لیواله لوري حمله شوې وه، چې په ترڅ کې د پاکستان د پوځ په وینا دوه پوځیان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول، او د چارواکو په وینا په ځوابي ډزو کې اته وسلوال بریدګر ووژل شول. د 2020 په جولای کې هم په داسو کې د چینایي انجینرانو پر یوه بس په ورته برید کې د نهو چینایي وګړو په ګډون 14 کسان ووژل شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو راسره پاتې شئ، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو. د هند او افغانستان د فوټبال د بیګنۍ لوبې له مهمو صحنو مو هم خبرو، خو اوس ورځو سیمې ته. په مسکو کې د کراکوس د کنسرت پر تالار په برید کې د لاسترلو په تور د یو شمېر منځنۍ آسیا هیوادونو د وګړو له نیول کېدو وروسته د دې هیوادونو کډوال کارګر په روسیه کې تر سخت فشار لاندې راغلي دي. د ګڼ شمېر دغو هیوادونو اتباع نیول شوي او هلته ځینو هیوادونو خپلو اتباعو ته لارښوونې هم کړي. دا موضوع زما همکاري فریده سیال تعقیب کړی. دا مهال سټوډیو کې را سره ده فریده جانې، د موضوع جزئیات څه دي؟
مننه لودین صاحب. ازبکستان په روسیه کې له خپلو کارګرات په غوښتنه کړې ده چې د روسیې د هغو ټولو امنیتي تدابیرو سره سم عمل وکړي چې په مسکو کې د تېرې اونۍ له برید وروسته معرفي شوې دي. په روسیه کې د منځنۍ آسیا کډوال کارګر وروسته له هغې تر سخت فشار لاندې راغلل چې روسي چارواکو د کارناس ګورسک خار د کاراکوس د کنسرت په یو تالار کې د بریټ پټړاو د تاجکانو په ګډون یو ل شکمن کسانو نیول. په دغه بریټ کې چې د مارچ په 22مه مخام محل وشو، لکټر لګیو سل 11 کسانو وشل شو او څه باندې سل نور ټپیان شول. د بریټ مسولیت د ایش وسلوالې ډلې منلای دي. پر کاراکوس تالار د بریټ پټړاو د مارچ په 22مه دوه تنه چې د منځنۍ آسیا اوسیدونکو دي محاکمه شول، او څلور نور کسان چې دوی هم د منځنۍ آسیا د هیوادونو اصلي اوسیدونکو دي ونیول شول، چې محکمې مخکې به تر دوه میاشتو پورې په توقیف کې وي. نن د مارچ 26مه د ازبکستان د بهرنیو کارګرانو د کډوالو ادارې په یو بیان کې له خپلو اتباعو غوښتنه کړې ده بي دلیل دي امه ځایونو ته مزي نزي له مشکوکو کسانو سره د خبرو ځان وساتي، او په ټلیفونونو او نورو وسایلو کې د لاکسونو آډیوګانو او ویډیوګانو له ذخیره کولو هم ډډه وکړي. په بیان کې وړاندې غوښتنه شوې چې د ازبکستان اتباع د روسیې ته د سفر پر مهال د روسیې د پرېښودو او هلته د اوسېدو لپاره لازم اسناد تل له ځان سره ولري. د ازادي راډیو خبريال د کاراکوس پر تالار لبري دروسته پروسي کې د یو شمیر کډوالو کارګرو سره خبري کړې دي. د دې کارګرو په خبره لبري دروسته پروسي کې د کډوالو کارګرو زړه احساسات چله په خاډيرو د اندېخنې حد رسیدلې دي. بل پلو پر روانونه کې د ازبکستان او تاجکستان څو کارګران په مسکو کې د پښتون لپاره توقيف شوی وو. د راپورونو پر بنسټ په روسي کې ټکسي چلوونکو شکایت کړی دی چې د دوی مشتریان وروسته له هغې خپل سفارشونه لغوه کړل کله چې پوه شول ټکسي چلوونکي له منځنۍ آسیا دي. له دې وړاندې د قرغزستان او ترکمنستان هیوادونه هم له خپلو اتباعو غوښتي وو چې روسیې ته دې له سفر کولو ډډه وکړي. په ترکمنستان کې د ازادي راډیو خبریال د راپور پر بنسټ ترکمن چارواکي هڅه کوي چې د روسیې په پوهنتونونو کې ترکمن محصلین د کډوالو پر ضد د غبرګون له ویرې بېرته خپل هیواد ته راانتقال کړي. د تاجکستان چارواکو بیا د هغو څلورو کسانو خپلوان چې په دې برید کې په لاس لرلو تورن دي د پښتنو لپاره پرون حوزو ته وړي وو.
ډېره مننه له فریدې سیالمو واوریدل چې په مسکو کې په یو کنسرت تر خونړي برید وروسته هلته په بهرنیو کارګرو په ځانګړې توګه پر کډوالو کارګرو کړای تنګ شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته دا راپور راخلو چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم بیګا هند ته ماته ورکړه. دا چې په دغه سیالۍ کې مهمه صحنه څوي او دغه سیالۍ د افغانستان لپاره څه معنا لري تفصیل په دې راپور کې اورو.
مهمترین ضربه پنالتی زندگی خودش را خواهد زد برای افغانستان. 20 سال زده شد.
هغه شیبه چې د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي شریف محمد د هند پر وړاندې دوهم ګول واهه او بری د افغانستان پر نوم کړ. د افغانستان او هند ترمنځ د فوټبال د لوبه تیر شپه د هند په اندرا ګاندی لوبغالي کې ترسره شو چې افغانستان د هند لوبډلې ته 2-1 ماتې ورکړه. د فوټبال یو شمیر افغان مینوال وایي سره لدې چې د فوټبال ملي لوبډله په دې وروستیو کې له پرله پسې ماتو سره مخ و خو د هند په څیر لوبډلو پر وړاندې بری د دوی لپاره حیرانوونکی و. عدنان د کابل او نبی الله چې د کاپیسا ولایت اوسیدونکو دي ازادي رادیو سره د لوبي د بری محل شیبو خوخي داسې شریک کړه.
د رښتیا سره ډیر جالبه لوبه وه. لداسې لوبډل نه څه په دې اواخرو کې زخت ډیر مشکلات لري. موږ هیله لرو چې نور هم کسی مسئولین توجه وکړي. انشاءالله چې نور کامیابی به هم افغانستان ته ترسره کړي.
ډیره د خوشحالۍ شیبه وه هغه مهال چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړو د هند په وړاندې روستنۍ ګولوخنه وکړله او دا بریا یې د خپل په نوم کړله او چې د هند په شان لوبغاړو ته شکست ورکوي.
هڅه مو وکړه چې د فوټبال ملي لوبډلې له لوبغاړو سره هم خبرې وکړو خو ونه توانیدو. خو د افغانستان فوټبال فدراسیون فنی مرستیال احمد جان زدران وایي سره له دې چې د فوټبال ملي لوبډله په دې وروستیو کې له ستونزو سره مخ و خو د یاد فدراسیون په هڅو د لوبغاړو د روزنې او همغږۍ برخې ته پوره پاملرنه وشوه چې له امله یې دا بری خپل کړ. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
هندوستان ملي لوبډله د آسیا جام د اتلولۍ داول درلودله او ډیره منظمه لوبډله ده. دې په مقابل کې زموږ د فوټبال ملي لوبډلې چې کوم مقاومت وکوه چې کوم استقامت وکوه دا د ستایلو وړ دی. دا په حمایت باندې کېږي، دا په تعاون باندې کېږي، دا په خپل منځ کې همبستګۍ باندې کېږي، په صمیمیت باندې کېږي.
د افغانستان او هند فوټبال لوبډلو ترمنځ یاد سیالۍ کې چې د 2018 د نړیوال جام د غوراوی په لړ کې د هند په قربتو بوښوا. په لومړۍ نمایي کې هندي لوبغاړي سونیل چیتری په پینالټي ګول واهه. په دوهم نمایي کې چې د لوبي او یایم دقیقه وه افغان لوبغاړي رحمت اکبری لوبه مساوي کړه او په اته اتیایم دقیقه کې د شریف محمد په ګول افغانستان 2-1 وړاندې شو او دا بری خپل کړ. د لوبي په دې بری سره افغانستان د یادو سیالیو په لومړي ګروپ کې څلور نمرې ترلاسه کړې او اوس په درجه بندۍ کې تر هند وروسته دریم ځای لري. دې ګروپ کې قطر له لومړۍ درې لوبو د 9 نمرو په درلودلو دریم، هند له څلورو لوبو د 4 نمرو په درلودلو دویم او د کویت لوبډله له درې لوبو د 3 نمرو په لرلو په څلورم مقام کې ده. دا چې دا په الف ګروپ کې د افغانستان لومړی بری دی. تر دې مخکې لومړۍ لوبه کې له قطر څخه 8-1، دویمه لوبه کې له کویت څخه د 4-1 او درېمه لوبه یې له هند سره 0-0 مساوي کړې وه. افغانستان دوه نورې لوبې د جون په شپږمه له قطر او د همدې میاشتې پر یولسمه وروستۍ لوبه له کویټ سره لري. که د افغانستان فوټبال ملي لوبډله په یاد ګروپ کې لومړی یا دویم مقام خپل کړي، نو د نړیوال جام د غوراوي دریم پړاو ته لار موندلی شي او د اسیا د ملتونو جام ته مستقیمه ورتلی شي. د افغانستان فوټبال ملي لوبډله تر اوسه د نړیوال جام د غوراوي دریم پړاو ته نه ده رسېدلې او نه یې هم تر اوسه د اسیا جام ته لار پیدا کړې.
اوریدونکو، د ورزش په ډګر کې بل خبر دا دی چې د افغانستان کرکټ بورډ نن اعلان کړی چې په راتلونکي اپریل میاشت کې ملي شل اوریزې سیالۍ ترسره کوي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي، یاد سیالۍ به د اپریل له 14 تر 18 نیټې پورې په کندهار کې د قوشتېپې د ملي شل اوریز جام تر نامه لاندې ترسره شي. تر دې وړاندې د کرکټ بورډ د سرچینو لخوا ویل شوي وو چې په پلان کې دا تر اختر وروسته د شپږیزې لیګ نه هم پړاو وشي، خو کرکټ بورډ وایي د وخت د کمښت له امله ونتوانېدل چې شپږیزه ترسره کړي او دغه لیګ به په خپل ټاکلي وخت په اګست کې ترسره شي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یید دغه پروګرام در راپورنو د پایشه بوته نګدې شوی یو روستای راپور اخلو هغه دا چې ټاکل شوی سکه له افغانستان شاوخوا ډیر زره کسان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته سفر وکړي. دغه شمیرې د افغانستان د حج او اوقاف وزارت لخوا خبرې شوی چې تفصیل یې له اسمت سروانه اورو.
د طالبانو د حج او اوقاف وزارت وایي چې سعودي عربستان سشکال افغانستان ته د حج د فریضې د ادا کولو په خاطر د ډیر زره کسانو سهمیه ټاکلې ده. تیر کال هم د افغانستان لپاره د سعودي له لوري ډیر زره کسانو ته د حج د فریضې د ادا کولو اجازه ورکړل شوې وه. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت وایي چې د حج زیارتوال به د آریانا افغان هوایي شرکت او همداراز کامیر هوایي شرکت په الوتکو کې ورسول شي. د طالبانو د حج او اوقاف سرپرست وزیر مولوی نور محمد ساقب پرونسه شنبه په یو خبری غونډه کې وویل چې سش کال د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سړي سر 3,015 ډالر لګښ په پام کې نیول شوی دی چې له 2,500 افغانیو سره برابری شي. د په عین حال کې وویل چې د حج د فریضې د ادا کولو د لګښت لپاره به له شیعه افغانانو څخه 500 ډالر زیاتی واخیستل شي. که څه هم د طالبانو سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي چې ولې له شیعهګانو څخه زیاتې پیسې اخیستل کیږي، خو د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو پخوانی وزیر او د شیعه علماو د شورا غړی عالمی بلخی په اړه ازادي راډیو ته وایي
دا تفاوت چې له شیعه حاجیانو څخه په افغانستان کې اخیستل کیږي کومه نوې خبره نه ده، له پخوا څخه اخیستل کیږي په دې خاطر چې شیعه حاجیان باید حتماً د احرام تړلو لپاره جوفې ته ولاړ سي یا ورته سرخلاصي موټرونه کرایه کیږي. له دې کبله په لګښت کې یو څه توپیر راځي. همدا تفاوت یې پخوا هم اخیست، اوس یې هم اخلي.
د سابقام کې بود میگرفتن، حالا میگرم.
په داسال کې چې د افغانستان تر نیمایي ډیر وګړي شدید بې وزله دي او د نړیوالو په بشري مرستو پای کوم کسان د حج د فریضې لپاره نشته 4,000 ډالر برابرولی شي، دا پوښتنه د ډیرو افغانانو په ذهن کې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې اوچا پرون په خپل اکسپانه له افغانستان سره د هسپانیا د 1,000,000 یورو مرستې د هر کلی پترس کې وویل چې په روان 2024 کال کې به په افغانستان کې تقریبا 4,000,000 وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا هم دراز ویلي چې اړو خلکو ته د مرستو رسولو لپاره 3.5 میلیون ډالر بس پنورته پکار ده. ټاکل شوی ده چې د حج د زیارتوالو لومړی الوتکه د راتلونکي قمري میاشتې په لومړۍ نیټه له کابل د جدې په لور روانه شي.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې.